السلام علیکم. هیله ده چه ده روژه ورسته ورزه با مو بخیر تیریگی. درانو اوریدون که ده ازاده راژیو پده یو ساته خبرونه که ده افغانستان او نره ده روان و چارو پا اره را پرونه او همداراز اونیز بحث لرو خولم رای پا مکره خبرونه تا. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې نن د ماښام له لمانځه وروسته به د کوچني اختر د اعلان په اړه ناسته او پریکړه وکړي. سترې محکمې په یو بیان کې له رسنیو هم غوښتي دي چې خپل استازي د دې ناستې خبرې پوښښ ته واستوي. دا پریکړه به د سترې محکمې د میاشتې د لیدو د مرکزي کمیټې له ارزونو او د سپوږمۍ د لیدو له هڅو وروسته وشي. په افغانستان، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې 9 ورځ ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې اختر سبا دی که بله ورځ. د سعودي عربستان سترې محکمې هم د هلال کمیټې او خلکو نه غوښتي دي چې نن ماښام د سپوږمۍ د لیدو هڅه وکړي. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې هم سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، خو نیمه شپه یې چې ډیری خلک ویده و د روژې اعلان وکړ او ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خودجوش حرکت د طالبانو له بنده د دې غورځنګ د غړې منیژې صدیقي د خوشي کېدو خبر تایید کړی. د دې ډلې غړې لایلا بسیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې میرمن صدیقي له بنده خوشې شوې ده. منیژه صدیقي د تیر 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې وه. د دې غورځنګ د ادعا له مخې دا د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوې خبري غونډه کې ښکاره شوه او ویې ویل چې بې ګناه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل. مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي و چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې د نوي کابل بانک د څانګو لخوا ورکول کیږي. د مالی وزارت دا خبر پرون داسې مهال ورکړ چې د تیرې مارچ میاشتې په 1 داعش ډلې په کندهار کې د نوي کابل بانک پر څانګه په یو برید کې لږ تر لږه 1 کسان ووژل او شاوخوا 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د مالیه وزارت ویلي چې د حکومت د ملکي کارکوونکو د معاشونو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د دې بانک څانګې فعالې دي. د وزارت دا وضاحت نه دی ورکړی چې د ولایتونو ملکي ماموران به څنګه او له کومو ځایونو خپل معاشونه ترلاسه کوي. د اسرایلو پوځ وایي تیره شپه یې په لبنان کې په یوه هدفي برید کې د ایران پلوي حزب الله ډلې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. د اسرایلو د دفاع وزارت د نننۍ خبر پاڼې له مخې وژل شوی کس علي احمد حسین نومیږي. په خبر کې راغلی دی چې په دې برید کې د حسین دوه ملګري هم وژل شوي. د خبر له مخې حزب الله هم د خپل دې قمندان وژل تایید کړي دي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. اسرایل وایي چې د حزب الله دې قمندان د اسرایلو په شمال کې پر ملکي سیمو په حملو کې لاس درلود. د غزې د جګړې له پایله د حزب الله او اسرایلي پوځیانو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو راپورونه ورکول کیږي. او د اوکراین پر جنوبي سیمې زاپوریژیا د روسیې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي چې بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره اوه ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. بېګانه وخت د روسي بې پیلوټه الوتکو د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي هم په نښه کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې دا کار د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تایید کړي چې د دې برېښنا کوټ پر اصلي ریاکټر 3 ګزارونه شوي دي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې بریدونه چا کړي، خو دا سیمه د روسیې ځواکونو په ولکه کې ده. د روسیې د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د زاپوریژیا پر تاسیساتو د حملې د اوکراین لخوا شوي، خو اوکراین یې پړه پر روسیې اچولې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. باورې چې د طالبانو حکومت دوه سیاسي ګوندونه او لسګونه ټولنیز سازمانونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړي دي.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانگزی هغو خبرو ته کتنه کوي چې وای اسلامي زعیم باید د خلکو په منځ کې وي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې موسمي ناروغي ډېرې شوې.
رژیمی رئیس هکی و عمل کیجه او ست اجوی میاش کیر چی پرتا ده نصر پورتا کولیسی نو پروپشو کلالیسی نو کشه نستالیسی بلا ده شا پرتختا پرتا ایشه نیسی نو شوالی
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بښونکي خبرونه را رسیدلي. په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د لوی مشر د اختریز پیغام په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت ویلي چې د تیرې وکال په موده کې دوه ګوندونه او 15 ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي. د وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجري لمریز کال په ترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د پریکړې ته د اندېښنې په خودلو سر ادا کوي چې طالبانو واک انحصار کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونې وروسته پیژندل شوي. دا له تیرې پنجشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کېږي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هم مهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت پر وروستۍ پریکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
د هیڅ ځای دنیا قابل قبول نیست.
د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسي او مدني فعالیتونه وزندوي. د 15 سیاسي او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او خای د کابل واکمنان دا درک نه کړی چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
د غشاند شهروندان افغانستان ګوند مسؤل زاکر حسین ارشاد وی طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستلي دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول خلک ویروي.
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شکه چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
د دوه غېدا وو د چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلي و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو، خو یان یې زبی الله مجاهد د راپور تر خبرې دوست مو پښتنې جواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د تیر پنځشنبې په ورځ د وری په 14 د ویلمی په خبرولو خبر ورکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت ته هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلیه وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی ویلی هغه رهبران چې د خپل خلکو په منځ کې نیوي واکمنی دوام نشي کولای. ښاغلی ستانگزی په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوی د طالبانو د کوم ځانګړي مشر نوم نه دی یاد کړی. دا هم معلومه نه ده چې ښاغلی ستانگزی دا څرګندونې څه وخت او په کوم ځای کې کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه زما همکار حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د ښاغلي ستانگزی د څرګندونو جزئیات څه وو او د څرګندونو ته غبرګونونه څه ډول دي؟
سلامونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پر هغو مشرانو نیوکه وکړه چې د د په وینا په انزوا کې دي، او ټینګار یې وکړ چې د داسې مشرانو یا رهبرانو حکومت یا واکمني به دوام ونه کړي. ستانگزی یو د طالبانو د چارواکو په منځ کې یو له هغه کسانو څخه دی چې په توندو څرګندونو او د سریو څرګندونو باندې شهرت لري. د په یو ویډیو کې چې مشخصه نه ده چې دا څرګندونې د چیرته او څه وخت کړې دي، او دغه ویډیو د یو شمېر د طالبانو د مینوالو یو شمېر اړوندو کسانو خوا په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. د واضح وایي چې په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه اخلي، خو ټینګار کوي چې باید د رهبران او د پوینا اسلامي زایمان، والیان، قومندانان دوی باید د خلکو په منځ کې وي او د خلکو د حاله خبر وي. کغلی سنځي د طالبانو د طالبانو په منځ کې وای چې باید دغه سي قومندانان، والیان او رهبران د لینځوار او دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت هم اشاره وکړه چې هغه د خلکو کومنځ کې او د خلکو د سنځو څخه به خبره وو. د سیاسي کارپوهان چې لازادي سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې د عباس ستانگزی دغه څرګندونې د ملا هبت الله د طالبانو د مشر په حواله دي، او د خبرې هغه ته متوجي دي چې د په تیرو دونیمو کلونو کې په علني ډول د رسنیو او د خلکو په منځ کې نه دی ظاهر شوی، او تر اوسه پورې هم د ته منسوب یو عکس د په نوم او د پاړه خبرې کې. خو ځین دغه کارپوهان وایي چې د څرګندونې د طالبانو په منځ کې او په ځانګړې توګه د طالبانو د چارواکو په منځ کې د اختلاف او د یو درس ښکارندوی کوي. خو ځین نور بیا وایي چې دا د طالبانو ترمنځ اختلاف او درس په معنا نه ده، بلکې خلک د تر ډیره پورې د طالبانو پالیسیو او کوم دول حکومتداری چې دوی کوي دی ته ګوري، نه دا چې د طالبانو مشر شته یا نشته او د خلکو په منځ کې را څرګندېږي او کنه.
ډیر زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د خبرو د شننې لپاره د شیبه د سیاسي چارو څارونکی سمی یوسف زای په مستقیمه اړیکه سره دی. یوسف زای صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. عباس ستانگزی څوک دی او په طالبانو کې څوک د ملاتړ کوي؟
مننه. عباس ستانگزی یو پخوانی جهادي شخصیت ده چې د طالبانو د اولی دورې نه طالبانو سره ملګری شوی ده. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دینی علم طالب علم نه ده پاتې شوی، بلکې نظامي زده کړې کړې دي. خو طالبانو په دننه کې د یو متقی، تقواداره او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي، او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدلو، دغه دفتر او د مذاکراتو د مخ وړلو لړۍ ټوله په راس کې عباس ستانگزی صاحب ګډون لرلو. متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو، توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ورکول شي خو هغه ور نه کول شو. خدا به دې معنا نه ده چې استغباستانیک ځای د طالبانو نه بیل شوی یا د ډیر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم استغباستانیک ځای ته د طالبانو دین نه دی او مخاور او سپنګری او ځکه شخصیت په نظر باندې قتل کیږي هغه د مهنیت پر رتبه کې وي یا د وزارت پر رتبه کې وي یا بغیر د کوم رتبه وي.
مننه. په طالبانو کې څوک شته یا د سي ډله ګروپ شته چې د دم لاټړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دی وشل شي. طالبانو یو ستر بریا په تیرو دیسو اته وستو کلونو کې جوړ شوی دی. دوی په منځ کې لکه نور جهادي عذاب او انشعاب رانه لای. ځینې افراد له طالبانو ولاړو لکه هغوی هېڅ هم ترلاسه نه کړو. ډېر مشهور خلک له طالبانو جدا شولو. نو زه فکر کوم چې د عباسانیک چې کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوالو ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې د سره د نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري. خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي او ځینې بیا چونکه عباسانیک ځای داسې سړی دی چې هغه خپل اظهارات کله کله د خپل خبرې اظهار کوي نو هغه څرګندوي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان د دا وخت دغه اختلاف نظر ورته ویلی شو. خو دا اختلافات په دې معنی نه دي چې دا د ډلګۍ سبب شي یا د طالبانو د انشعاب سبب شي. او دا خبرې چې کومې مطبوعاتو کې اوس کېږي، لږ مخکې ما له سرپي صاحب سره رابطه وشوه، هغوی چې دا شپږ میاسې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی وو او دا مې عمومیاتو باندې خبرې کړې دي. دې کې ما نه خاص هدف نه و، دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو وایانو د خلکو په منځ کې اوسېږي. دا د هر طالبانو هر خبر دا خبره کوي. نو زه فکر نه کوم چې د استانبول صاحب دا خبرې دي نو کې طالبانو کې کوم درد رامنځته کیږي یا اختلاف رائے رامنځته کیږي یا د ډلګۍ رامنځته کیږي. ځکه طالبان د دې ټولو مشکلاتو باوجود د دوی هغه خپل منځ کې اتفاق او اتحاد او دیو بل دا یو مثالی ده. یعنی که اوس وګورو 90% د طالبانو مشران د شیخ ایبت الله خلزاده او ځینو نورو وزیرانو دغه سخت دریس سره موافق نه دي، خو بیا هم د خپل نزاکت له وجې نه، د خپل اصول دی وجې نه، هغوی دغه خپل اختلافات تر خپل ځانه پورې ساتي او داسې یو شکل نه ورکوي چې د ګروپ شکل ورکي یا د فشار ګروپ د دغه کسانو نه جوړ کې څوک چې ورته نظر نه لري.
یوسف زای صاحب، مخکې د طالبانو د یو ګروپ دی کنه چې د حقانی شبکې د خوم د طالبانو یو بیل جلا ګروپ دی، که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې ګروپونه او ډلې شته، مګر واضحه خبره ده چې اوبخې د حقانی شبکې د طالبانو لیوی ډله شمیرل کیږي. د حقانی شبکې مشر ښاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی، د ښځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. د څه علت د یوسف زای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفینو تقریبا د هیچا خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منسکی یو تنظیمی او تحریکی نزاکتونه خپل منسکی لري، یعنی خپل منسکی که اختلاف هم ولري هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. او بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوان او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوان هغوی ټول د غواړي چې شیخ ایبت الله اخوندزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریز غوره کړي. خو شیخ ایبت الله اخوندزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ ایبت الله اخوندزاده د تعلیم او تربیه پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالی تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه تاکید لامل چې میرمنو طالب باید وي او نرمخ وخی یوی برطرف کړو. دوی برطرف کېدو وروسته د نور وزیران هم وډار شول چې کدوې دغه ډول اختلاف نظر ښکارا کوي او باندې تاکید کوي. نو کېدای شي د خپل وزارتونو د لاس اور کې دغه چې طالبانو کې کله چې مشرتابو څوک برطرف کی یا تنزل کی هغه بیا خپل ځان نشه رسیدل. نو کدوې دغه مشران یو مشترک موقف ولري بیا خو یو څه جوړول شي ترنه او خدا دا چې دغه مشران وسه پوره بدینې د کامیاب بریال شي چې په یو ځای باندې ټول ورشي او شیخ عبد الله خونزاده ته دغه موضوع باندې چې شاید دغه فکر او دغه wisdom او دغه حکمت دا اجازه نو ورکوي چې دا مکاتب خلاص شي او کی اومدا سه په اوس د قانوني کې دغه وزیرانو دی برطرفین ورسته حتی دغه کسان د خپل اظهاراتم نکي مخکې به مطبوعاتو کې عقل نه سوره خبرې کولې او سوینه هم در شوی د نو زه فکر کوم چې طالبانو خپل منځ کې خپل اصول دی خپل نظریات خپل نزاکتونه دي او هر څوک پدې پویږي چې دغه نزاکتونه نه پکاړي نو بیا ورته مشکلات زیاتېږي. نو غوی دغه کرخه او دایره دیننه خو به یو څه انتقاد کولو یعنی ناراضیتي به خوده خو څه کنه کوم چې څوک دی دا توان او دا دلاورتیا ولري چې د شیخ عبد الله خونزاده دغه دی چې دوی سره راځي نه دی هغه چیلنج کی
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د سیاسي چارو شنونکو سمي یوسف زایو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند خبرو له پرمختګ سره هم مهاله اسرائیل پر رفح ښار حملو ته هم د تیاری خبرداری ورکړی. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او يرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامدار ټکو دي خو دغه ټکی ډیر مشخص کړي نه دي. ویل کیږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شو کسانو له ډلې 129 لا هم په غزا کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربان لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصري رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللې دي خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستان شي. ویل شوی چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعتو سلام مشورو لپاره نن لمصر نه روانيږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنې ترهګر بولی روانه ده تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. کته هم پرون یک شنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړی خو اسرائیلی چارواکو خبرداري ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلی پاوز ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځای شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3,150 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې په موسمي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. په تیر 2023 کال کې هم د جنوبي زون په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، زابل، روزګان او نیمروز کې شاوخوا 5,500 کسان په موسمي ناروغیو اخته شوي وو. د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ناروغیو کې کورونا، اسهال، والګی، سالنډي، محرقه، ملاریا او نورې ناروغۍ شاملې دي.
شل کلن شاجیه د تیریوی میاشت راسی د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې د خپلې ناروغې ماشومې د درملنې په تمه شپې سبا کوي. د هغې درې کلن لور د موسمي ناروغۍ لامل بستر سبې.
ژمی رئیس کوي عمل کیږي او ستاسو به مشکیر چې پرته د نصر پورته کولې سينه پر پښو کلاله سينه کښې نه ستلې سي بل د شپ تخته پرته یې شي نسنه شوالې څو ډاکټران تم به وویل څوک یې امریکا د څوک یې د وینې میکروب دی کښنی جلید اوسې ژړل ول پر سر نه دردي تبي
د میرویس ابزوی رختون د ماشمانو په واټ کې لسکونه نور ماشمان هم د موسمي ناروغي لامل بستر دي د دغه بستر سو ماشمان شمیر د هوا د تیر سړی سپی ورسته لا پسې زیات سو
ځمانم لټپاده د مزید ایوه تکرس د کورته د اسو تبه و عملونه و کیان و تخیو و سپید د چمیره واستل د نن پنځم د ډاکټرانو سره کوي چې دا کومو میکروب
مانم کرماده د دینم الهامیاد د ورس میاشته ده خو عمل د ترش په کور د غره کوم ول نو می دوه مده چې د لیم راستل ده اوس یې کوي ولاده عمل کې جناس ده کلا کو پر ولاده زه د مندو د خون څه دا غواړم چې شنه خپل شوا ساتي چې تاو ده شو پاک پاک شنه شو جوړي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربی لاینس یا وختي خبرتیا څنګه مسول ډاکټر جنا ابراهیمی وایي په یادو ناروغیو کې اسهالات سینه بغل کورونا نپستنګي محرکه او نور تنفسي امراض شامل دي
دا کومج د 2023 کال په اساس روي چې څلور لک 15 لک درو څلور وزره تاسو واقعیت مرزلودل خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه څلور لک شپږ 15 زره واقعیت و ویل سو چې ډیر سوي دي په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي یو عمومي خبره ده چې د لامل زیاتوالی ده د خپل د کلینیکونو ډیرواله دي چې موږ په خوا په پرتله په هر کال کې موږ نوې کلینیکونه ایجادو کله کې نوې کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو طبي خبره چې لاسرسي د خلکو یا د ول صورت زیاتیږي نو ارقام یا غمرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې ارقام کې سب کېدلی شي
شغل ابراهیمی زیاتوی چې د موسمي ناروغیو د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول سي او همدارز د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ دي د سړی او ګرځمنی هوا څخه ځان وساتل سي
پدې کې اکثره مرزونه د سيدي چې هغه د واکسینونو د لپاره دي نو موږ کوشش دا کوو چې پر واکسین باندې ټینګار وکړو هغه مرزونه چې د واکسینونو لامل وي د غوي د لپاره اقدامات وکړو او هغه مرزونه وس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات لپاره د غوي د لپاره مو اقدامات په نظر کې نیولې دي چې ترڅو په روان دوبې کې دغه مرزونه پیدا کیږي د غوي د لپاره موږ اقدامات په نظر کې نیولې چې هغه بیا پر هغه وخت ورته اجرا کیږي خلک باید دا وکړي چې د چیرو کلونو سره چې د دې غوی سره مخکیږي دغه لپاره هغه کړنی چې په اول کې وترغلی دغه لپاره باید لاس پکار شي
روغتیا پالان وایي ک کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملی نکړي او په سړه او ګرمه هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي نو تنفسي او نوري موسمي ناروغي به ژوند وګواشي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات او د اجرا پاک لداسې دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک رئیسم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دي یانستا کچیر نیو بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ ضمانه صندوق ته سویس کې د انتقال سوی دی او ډاکټر انور الحق دی وای چې مادونه ملونه په ګټه دي د هغو څخه دی راوړي هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونه خو هغه د غشتنه جنوي کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي نو دا متقاعدین چې دي د مسلمانان د عمر په اخیری دوره د مشکلات بدرین و دا روپی چې دی دا خو کرنسی دا د بشریت او انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره دی نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاو په پوره کړي زما له نظر دا کم شې دی نسبت د دوی مشکلات اوس نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی د ژوند په اخیری شبو کې دی نو دا حدیث پاک راځي چې خیر و ناس ایمان پیان په ناس نبی کریم علیه السلام د بیا ترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پوره رسیدل نو ټول مات په دا نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړی
السلام علیکم ما دا غشتنه چې تر امارات تر مشران پر ورسی د زمش په ایلمن په کلایګاس په سیمه کې د ګری کلی کې د امنیتی شبکې کار نه کی نو ما دا غشتنه چې دا نه د افغان وسمیا اتصالات شبکې خدای دا نه راي دلته مشتری و درې دا سوال می ورسم